خو په دې ساعت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتیدو په بحث کې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتیدو دی. خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره چاته زری نه کوي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 300 ډېر ایرانیان لادرک دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د تبند یوې لسیزې رئیس له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مګنسي معلومات ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومه واخیسته. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې دې لپاره چې زارۍ کوو، نه نوت کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په مړۍ کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع شوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپلسوي جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه واد له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو ته استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه واد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډیره دوه دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپل وفاداری او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یو پخوانی قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر سلاکار وو او په هلمند او فراه کې ځانته خپل ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوی چې له عراق او سوریه څخه تقریبا او یا تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخه اصلي برخه جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جن کیر میلمانه وروپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به امریکا سره ګډې هڅې وکړي او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د شاهوالي لپاره به هم امریکا سره خپل په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جمعه مخته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپيان شوي دي. د پېښې ټپيان روغتون ته انتقال شوي تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقال کوزي فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزي د کورنۍ لخوا واخستل سي. فاتحه د مپشین الی یبینی متر درینې مبجو په ادګا جمعه کې د وی ورځ لپاره خپل کېږي. په همدې ورځ د شوتو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول شوی ده. مرحوم الکوزي دوی ونې وړاندې د ورپېښه ناروغي له کبله وفات سو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو.
ازادي راډیو
وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د منا په پیښه کې تر 360 ډیر ایرانیان لا درک دي. علي اصغر احمدی نن دا خبره د ایرنا خبری آژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران محافظه کار مولا آیت الله محمد امامي کاشانی پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جوبله رامنس تسوا داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمه پرس په مینا کې د بیلابیل هیوادونو وسول ستنه زیارت کوونکې د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې عمر سو په دې کې 101 د شتنه ایرانیان او د شمیر لمخې 50 تنه نور ایرانیان په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. د ایرنا خبری آژانس وایي تکه سوی د ایران د ارشاد وزیر علي جنتی د دې پیښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 45 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنی ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي شتي د ارمنستان په تاوش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوی دي. او فضایی څېړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 8مه او 28مه به د خسوف لامل سپوږمۍ سره سي. په دوو یا درېو لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف لامل سپوږمۍ سره ښکاري. که چیرې آسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر دېرش کاله ډېر وخت وسو چې تېر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سرا نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می کنیم. نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه هست. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی تان را اسمس بکنین و اگر تلفن افغان بسیم ندارین و شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردون کو بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته وویل په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له څلور د ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې هم کړی دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وستواله سختري ځډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته چیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همدارس د خپلې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایت پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي. البته په دې عکسونو کې او یو ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومې سیمه کې دوی د عکسونه اخیستې دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچی ولسوالۍ او د غرس په قلایزال کې چې د درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خبر کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنز په پوله کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایئ؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهرنده ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه ستاسو محترم اوریدونکو په نهایت سازمان د غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاتې ته معلومات شته چې متاسف کړي بیا هم معلومات درکړی وو. په دې هکله هغه سیمې کې دوی ادعا کړې ده رامد دے حکومت اسلامی یا ہر نوم چیئی کہہ دے پر دیکھ اس شاک مستا منگا ویلے نشو والے پدغا نوم دا کندوز خلق دمرا آشنائی نہیں لئے دینے والے دمرا ویلے سمع چی داگا سرحالات تا سنمونا واقف لکر خلق خلائیال اصلی بخوانای ولسوالی چو اس پیلا ناگر کے مرکز دے ولسوالی مستا والے یا مرکز دے پولیس تو کیو چی آگا پر دیا تو نشتی تقریبا مخری دا سقوط یو څو سره د مخالفینو په لاس کې ده. ولې دومره دلته خبر لرم چې دوی بیرغ سپین دی، یعنی مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتي هرچي حتی نزدې خو یغار د دغه ساعاتو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولې تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ ته اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې
جناب ډاکټر صاحب، اندکه از ورود د جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شکل نیست که افغانستان یک حالت در یک جریان دارد که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون حراجی ایزار یک حراجی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره و که هر گروهی هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور بروه و عملیات را به راه بنده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک وجود نداره، اکثر انتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
داخل سبی فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر موفق بگرشتن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیستی میتونن که اینا شهرها را تهدید بکنن. و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یا قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فعلا به دست امی مردم هست که دیگه حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریبا تمام تندیز رو نارد تهدید خود قرار میکنن. این به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعا تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازیم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی
پوشن نیروهای امنیتی
مختر دی چیلی پوشتن تزاوب ویست تاسی مخ که هم لازاری راژیو سره پا مرکه که ویدی ول چه کل چه پا کندوز که دولت وستوال و مخالفان و دیر سیم وونی ولی او حتی شارت نجدیش ول اغا وقت که مویویل چه دی دولت دی وستوال و مخالفان و دو دول بیرخونه دی دی زینو تور دی دی زینو سپین بیرخونه دی 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 تور و مانا دانه دا چه اغا دی داعش خلق دی.
ز فکر کنم کاروان که تر اوس که من سراغ خلق که اطرافون را جی به ارتباط کی دیدی که چه اصلی دم اطراف نده او دل که فدی که توی طور باید اصلا هم دی ولی دا آوازی و گنگسی دی ولی مشخص شده که ما دی جان اصلا نده او دل که دیدی او چون من یه صحات دوم رسنگ و رسنگ من نلده که من اصلا بسرگوی و رو نو اکثر انتی خلق را غلی دی سپین باید اصلا دی او فکر کنم که دیوایی که دی امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلي داعش نسته. کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته یې د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي، داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 او یا هم 0923 255 تلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ په 0923 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفنشان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم سب
تاسو دایش په استفاد باندې خبرې وکړې. ما خپل شخصي نظر دارم چې موږ مخکې په پاکستاني جنرالانو د کوټې شورا سره کېناستو چې چېرته امریکایان افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په استفاد سره نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د وطنونو وروسته د جنګ طرفدار نه یو، باید جنګ ختم شي. همالو چې خپله حتی د ملا عمر مارک د ملا عبدالقادر نیول او د یوسې د زیاتو طالبانو نیول د همدې سلسلې یوه برخه وشي، دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لپاره چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته همدګي وښایي یا مثلا سولې ته تمایل وښایي، دا هغوی دپاره یو لښته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي او دوی مجبوره کړي دوی ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تحدید شي، باید دا جنگ ته دوام ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم دارم چې هېڅ ګروه بدون د یو همکارۍ نه، بدون د یو
په دې کې هېڅ شک نشته، په دې کې هېڅ شک نشته. درته وایي تاسو له ننګرهار نه خبرې کوئ. په ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې داعش پکې ډېر فعال دی. تاسو لیدلی دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
زه خپله دوه غاټې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په ننګرهار کښې اوسېږم، مګر زموږ تقریباً همدا اوس ټول کلیوال د هغې دې نه مهاجر شوي دي، راغلي دي، په جرابان ښار کښې پرتې دي. زما خپله ماما د هغې نه راغلی چې د خپله دیبالا ولسوالۍ نه راغلی زموږ سره کور کښې پروت ده. نو دا خلک فقط همداسې خلک دي چې موبایل پایې ټولې وسېدلې، مدرسې ټول بند کړې، نیتونه یې بند کړل، د استادانو بېرته تعهد واخېست چې یو یو میاشت معاش په مقابل کښې هغوی پرېخوا ده. او دوی ته یې مجبوره په دې کښې چې نور وختن دولتي معاش هم نه اخلي، دولتي کار به هم نه کوي. او دولتي مامورین مخکې خو طالبانو حد اکثر معلمینو او کلینیکونو سره کار نه لرو، دوی حتی کلینیکونه او معلمین هم نه پرېږدي. ټول مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي، او زیاتره ورسره خپله د پاکستان دي دي او افریدي دي ورسره. نو د پاکستان یوه پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسیت نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارک ده، دا د پاکستان د خوا نه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې به دې د دې کار پاکستان هم په دې اقتصادي حالت کښې دی چې دومره غټې پروژې مخکې بوځي. دا چې پاکستان ته تر شا څوک دا پیسې ورکړي، دا پروژې مخکې خدای ته وایي. هغه داعش چې کوم په عربستان په ایران په سوریه کښې دا هغه خلک نه دي، دا فقط همدغه ده
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحماني منډه خبره
کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدین آقای رحماني.
دغه سروان صاحب، زموږ خپل په ولایت کښې زه یم، د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی. داعش د رښتیا هم بېخي ډېر سوی دي په دا اوس ورځو کښې، دغو نه ډېر سوی دي ښه چې بېخي ډېر خلک ورته را روان دي، نور هم ورته راځي.
بله، دا داعشیان چې تاسې په کجکي ولسوالۍ کښې وینئ، دا همغه مخکني طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکني طالبان دي سروان صاحب، ګره را راغه منچپو خلک دي، ناولره خلک نه شته. پشکې یاره باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي، ورسره یو ځای کېږي، یا مثال د نورو ولسوالۍ سره دغه نږدې ولایتو څخه هم ورته راځي. خارجي خلک خو موږ خپله تر اوسه نه دي.
علت یې چی دی؟ پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته ور اوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب ډېرې زیاتې پیسې ورکوي داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي خپل هم ډېرې پیسې دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې دوه زره دوی ځینې اخلي دوه زره هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې پیسې ورکوي د خپلو خلکو ته
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو اوس څو شېبې مننه کوو ټلیفون دې څو شېبې نه کوي د سیاسي چارو کارپو شاخل عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اورېدونکو څرګندونې به م انشاءالله چې اورېدلی وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اورېدونکي چې له ننګرهار ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده تاسو څه فکر کوئ
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اورېدونکو مبارک وي زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ زه په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده او زه په دې اند باندې یم چې د دې پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوې چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کیږي او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد همالته په هماغه کاشک چې ده په هماغه زور وساتي نو د دې لپاره چې د روسیه په بل په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي په کار دا و چې د افغانستان له تاریخ له طریقه د جګړې د تختی په ذریعه
لیکن زموږ اوریدونکي خبرو ته کوم توجه کړی دی د نظر دا و چې دا داعش لاغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دا نور خلک دي دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دي یا د قبایلو دي ورغزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي
بله بله خامخا د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي ولې د دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده تخنیکي بنیا ورته په کار ده او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یو واړه د سپېته کارې د عمر نه زیات نه کیږي دغه سی هیواد په توان کې نه ده دغه هیواد خامخا باید د شاته مرستندویان ولري هغه مرستندویان به څوک وي هغه به لوړ لوی قدرتونه وي هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري د تر شابه خامخا لاسونه لري ولی څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده او سوځول کیږي ځورول کیږي کړول کیږي افغانان پکې
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار به شما برمیګردیم ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند جناب ډاکټر صاحب نصیر آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جمع مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جابجا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود البته پایگاه نظامی روسی این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند
بله تشکر از سوال شما ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسها تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدن اگر شدن به شکل بعض سپاهات هم ممکن است برآمده باشه ولی یک بار سپاهات هم هنوز هم فکر میکنیم که در وقت حالی هست صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهات سابق خود که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرای مسکو فکر میکنن که اونم قلمرو گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونم امپراتوری ثابت کنیم که داشتیم به جمهوریت های آسیا میانه او را باید داشته باشیم در وقت پر داشته باشیم و به این هیچ شک نیست و چند وقت های قبل شما شاهدی از این هستیم که پروازهای ما در بدخشان پرهایش هم بریدستیم بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمدن دست به این عمل زدن و چند قبل شما سر از طریق رادیو ها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت کندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمان کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره کندوز کشته شدن. گفتم که عراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خواهی نگاه بکنه و در اینجا یک قسمی است بلکه دست ها است و هر کسی میخواه که در اینجا به شکل یک تلویزیون واره یا به شکل یک مرکز ترنینگ واره، کسی میخواه افراد جنگی خود را ترنینگ بکنه، کسی میخواه که سلاحهای خود را ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالی‌رتبه خود را رای میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوان به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه و به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگه گرگرشان و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام میسازه به ایمانا که همه جا که از اینا آرام میکنه به اینا شکل نداریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات هست.
بله سب ډیر زیات مننه قدر من اوریدم کو تاسو له آزادی رادیو تشناس من لاندې پروگرام اوري په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبرې کوو چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فلن زموږ میلمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید به شماره های 0799 203 540 و 0700 722 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم خیر،
سلامت باشید. مهربانی لکم زاین خبری کوي
ولید فرات خبر پر پلانم دا چې دا باندې شایسته یو د محمدانه خدا سره حد فهم کې بالا بخیر خیره چې کرا کرا به سي.
بله
سلام هغه و موږ هغه سم په تاسو کله وای چې کله وای چې کو
سیده داخو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان راضی ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرای یو لوغ ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوي. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلاً د داعش حضور څومره محسوس ده؟
جان تاسو دلته وایئ چې ترا له څه څه کنه پر سر وخوره د ام په وسط دی ولایت
سید، یعنی په فراکه لمنځوري دي. سلامت اوسه چې معلومات ورکړه.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران د لوزر ولایت.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز دایش راغله د خبرونه د شمال په راکه کې څنګه دایش راوته ده؟ دایش اوره کې خپل اعلان نه وکړي او اردو هم خاطر وتی چې کوم خبره درته لاړ شي خپل وظیفه ده.
دادره من ثانی ده چون که حکومت هم خوشحاله جده با طالبان نخلاص پرهش با حکومت لب حکومت خلق پیدی اگر هم باز کم دادره من سپیل حسار سره تکور لطف کور خواه پیدی بچاره رشته کورتنا به سهر سر یاد ایک بود تاره بود ایک بروتی
بله سب یعنی تاسی وایش چی پا استاس پا ولایت که داشته
نمگار ولایت دو دا ولایت داشته نداکته تو شموار تم ایلاتی شموار ایلاتی تو
د دې علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک یې خو ملاتړ نه کوي مطلب هغه طالبان جوړه
پاکستان
سره بوندریلند را بس خاطر نوډه غوډی صحیح پس میتونید بگوین که در کسایی که شما دایش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله
این مردم چی از کور ایت کودشی افریدی هست او رزه کودش ها چی پشون زبان از کودش ها پنجه نه پنجه ایت هست کودم او رزه چی هست او رزه افریدی هست بایی خاطر ماش باشی را پامیتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دایی نمیتایش
تشکر
بله البته یادمان دوشی چه اورگزی دی قبایل و یوه ایجنسی ده او دا اورگزی قوم دیر اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول دا هم ویل کهشی چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشتا اوشتی دی اوست دی تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفاً لرادیو لری شی یا رادیو تیره که مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زین خبری کوی
دلمن ولایت مرجیل و لسواری
مهربانی کوی سیم
دایش خونست ما سیم دا پاسو خبری دیوی دایش یا دایشی هایسی
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوذ په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولې دی یعنی اوس شروع کړی ده رو رو به پی خبر شي که څنګه ولایت
خدمت د خدایش نه ستاسو منځخه خوم دی چې دا سیستمي سیمه بوي داسي
اما شنوندای دیگه را شنیدیم که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشای به نام داعش فعالیت میکنن و بیرقای سیا را هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه هم باشون صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرغوبان تا محترم مهمانان سلام و احترامات و علیکم رسیدیم
به پروانه. مرحبا آقای رسولی بفرمایید.
جناب فرمان صاحب سلام نظر باشی ورکم اول خون به دیدائش در عقیده کسانان نون پر افغانستان که نوی رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحابیان دی وحابیان در عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیده یا موضوع برای موضوع دا چه دغه دایشان چه در اسلامی دولت پی عراق تیلان مکه داشه ملل یو تیداد کسانان چه در د عقیده مسلمانانو غو فکر وکړ چې موږ دلته ضروري دي کفار دلاسه نو هلته به دوی جبهاتو کښې اشتراک وکړ اما اوس د غو د جبهو نه ځان خیستی نه شي موږ په افغانستان کښې دا د ملګرو ملتو د پنځویشت ولایتو مسله زه په کوزي سره راځم زه په ولایت پاروان کښې اصلا د دوی هغه وجود لري د دې عقیدې کسانان او په ضمن کښې د دې هغه پروژه چې نن آیسای وړاندې کړې ده او د کولاډ او د ننګرهار په ولایت کښې د عمو کسانانو دوه علته دي یو علت یې دا دی چې نن هغلته طبي یو قوي سنجر یو قوي هغه ځوان ته پیدا کړي مرکز نو دوی په افغانستان کښې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلبولی شي اما د عقیدې د وجې نه جناب سروان صاحب په کوي سره په افغانستان کښې د عقیدې کسانان نشته او هغه کسانان که د سوریې
ډېره مننه سلامت اوسې مننه ستاسو په څرګندونه باندې ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي پوز سرګردانه کې اته د کلونو کلونو لپاره د دې اړیدونکو چې یو ول چې داعش اصلا وهابي مذهب دی او په افغانستان کې دوی ځای نه لري. آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یا شي دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی په افغانستان کې جلب و جذب و نه کړی شي او کنه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډیر وزګار خلک خپل کړي؟
پدې کې شک نه سي په اقدوی لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولای د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي. لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد دی. افغانستان اکثره وګړي بیکار دي، خصوصا تیر بیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشانو یا د داعش په نامه له کسانو سره دي. زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده. بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سي ووایي. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګیږي، لیکن دا یو کاپي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا ایس آی دغه څخه استفاده کوي. او د ایس آی تر شا د ایس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي. او دغه ستراتیژیک جګړه بلاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یوه بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې عرض وکول. او تاسو به تر معلومه د تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي. او دغه میلیونونو ډالر به لوی بودیجې څخه راځي. دغه بودیجې څوک د آیا پاکستان په تنهایی کولای شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له وسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسی د طالبانو له پالیسی سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش بندي انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د خدینه او تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو میړوښې دي. څو تاسو وګورئ دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هېچا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د غیر جګړې د خیز تختی په ډول استفاده کوي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي. د افغانستان د هیواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغه ځوانانو لپاره کار پیدا کړي. او بالاخره د بللي هیوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو دوست هیوادونو په مرسته د دغه ډلې مخه ونیسي. که مخه ونیسي داسې وخت به راشي چې افغانستان به بیا هماغه د نوي کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي او بیا به افغانان مهاجر شي او بیا به د افغانستان د اور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی است؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفیسور، ما هم به نوبه خودی را گفتن میتونم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر گروههایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخته شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میکنیم که دربلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن در از نابود ساختن دیمد. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه که پر یک سلسله مسائل خبیل میکنن، ولی خاطر گروه های مختلف را که ما می کنم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود. پاکستان بر ما همه یک را سویزید می رود. اگر هر گروهی می آید، اگر هر کسی که می آید، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم. ما دیگه سرحدات خودم مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندارده بسیار بجا میتونه. یعنی تنظیم بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است امروز همه جب بالای پول میشه. وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که بسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا سلق نشن ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثلی بگن، همی افراد مثلی که به نام اردکی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین از اینا پیدا شد و قومندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از فکر سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرام میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کیها هستن؟ باز این به جوابم گفت که اینا این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب به شکل خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایلیا در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم قندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رضایت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشویق به جنگ کرده و بتوانند که مناطق بیشتر رو اینا بگیرن تحت کنترل خود دارن. بنام به این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها خود پاکستان نیست و تنها مردم خود افغانستان نیست، به این دست های بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و یک ملک به فرسان و به باختاز است و مردم بین هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف قومهای مختلف یک دیگر رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. ایمنی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در هر جای افغانستان در خود قرارگاه های ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنگهایی را برا بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگه هم دارن.
بله سب. سلامت و سی دکتر سب نصیر. شغل اقانیر یو مسئله داده چی که لکه سرنگ چی ملگری ملتونه وی چه داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنګ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څنګه وساتل شي؟
د طالبانو او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو هم خبري هستی په ځینو مناطق کې همدا اوس ټکرونه رامنځته سوي دي. هغه دا چې طالبان د طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسي لسیزو د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي، هغوی وزبي کې او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درکړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکوله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده، او زما په شخصي اند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین دی پالیسیو پلوی و نکوی بالاخره دوی سرنوشت هم داسې لکه افغانستان ته ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم سته. بل هغه دوی اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره، جمعیت اسلامي و ډیره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې په خپل منځ کې ډیر ناراضیتوب لري، بی اتفاق دي، 15 کسان دي، هغه ملونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړیږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسه شي، د پاکستان لپاره دا ډیره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامی نه ده، هدف لکه مغه مخکې مول په افغانستان کې د جګړې اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارام ساتل دي، او بل اخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحدونه ته، د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا بل اخره ډیر لنډ وخت ثابت شي چې د دې جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابت شوه چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې آن باندې یم چې دغه جګړه یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه نه په اقتصادي لحاظ دا تمامندي لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده، هغه د افغانانو په پلاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان، هغه افغانان چې هیواد ور باندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لدان اجیر نو جوړ نکړي، او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، البته وخت کم لرو. لنډې خبر چې وروسته کولای شي چې 0909-203-1530 او هم 0908-202-1555 ټلیفون راوکی.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
بله، روز سه‌شنبه در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نمجای خو، ولی گفت اینجاست که چی
متاسفانه دی احمد تلفن قطع شد.
کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام. مهربانی کوی در رادیو چلری شی خبری. متاسفانه دی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی کی آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چه دوی زموش رخ نوید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی کوی صاحب. نه اون شدی دوی خیر. هلمند لمرجید څخه رحیم الله مقدس لیکلی، ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شي، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند. و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده ای است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چې داعش د افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباوري.
حالا شنو دروي خط هست. سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله، ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، همجوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. ولایت همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنن؟
اینجا طالبا مخالفش نرسن.
یعنی طالبا ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، از اینجا طالبا وارا راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است، بله؟
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یا برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خال محمد هستم صاحب، از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد، طالب از کجا پیدا شد؟ کل گردمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، ای چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمنایتان همه سوال ماسته. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سبارت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیسته، همبستگی ملی هسته، باید اینا که دست مدست بوده. ای چطور پایده شده؟ متاسفانه که همین منطقه خودش شاید دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات تو چطور که
تشکر نظر دارم شنیدیم، زنده
باشید. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من امیال ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همی منطقه دشتچی هست، ولسوال دشتچی هم در کنترل طالب هست، همی خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ
میکنه. سلام مهمت از کجا کردن؟
ملت هست امیالش.
سلام مهمت از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمت دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین امیالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
پس در کل از طریق پاکستان اصلحه دریافت میکنن. تشکر نظرتان
دیرم مننه. نو لطولو ملمنو او افریدون کو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلون کې شنبه به په نور موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه است توانی دلی چې ټلیفون را وکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. راتلون کې یک شنبه، راتلون کې شنبه کولش مشترک تماس ونیسید.
بله با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اس ام اس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
I'm not afraid.